یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندې قوس 25 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلوو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې د وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح سوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملیږي دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکز ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دی راو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړی وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د ډسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي سو د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې و ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسېدونکي کردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی و روسی ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسیې ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وشو ده چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناسیو مرته ناسیو او کارګران کرکټ کې په میدان کې مونږ ایران دي کارګرو پیسې نه
لږ د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپار ده
په دې مسیر کې د موټر جوړ لپاره مستریخانی هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري
د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې نن د سترګو پر مسله په کې خبرې شوې دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونې د راپورونو برخه ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګر ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېخ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لري د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. مکتمل رو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وخت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېخ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سچا ځاله نشي جوړ د سچا خلکو ته تهدید جوړ کی د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي مرد هڅې د همدې پروګرام برخه ده. سي نو پرې د دلته څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیه کې سي هغه به سیمه تم ثبات خرابولای سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لاله ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانې دي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولای دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
راپور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خوره به یو ور بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو ور بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدلیدون کوي. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زموږ شان خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېر غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري هغه به مضبوطیږي هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو لپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان لپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم دا خبره کوي خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خوروخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی اندېښنه د سشي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چوریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبرې چې پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي؟ که د عام خلکو مونږ د عام ولوس خبرو کونو، دا طالبان د پاکستان کې دنه چې کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي، د دې ملګری نه دي. عام ولوس ته ټول هغه شان ته نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو، د افغانستان ریاست کولابس شو، طالبان ته حواله کړل شو، نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي، نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو. دلته مرته سازگار ماحول ورکړه جدا ممکن نه ده. کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي، هلته به ټرانسنیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی، او ګاونډي ملکونه خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدلی.
کسان چې په عادي ګلالۍ جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران، روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي هیڅ ورنه ور غوښتل شول، تر ډیره پورې یو ډول لابیګری وشوه د طالبانو د راتګ د پاره، او د دوی فکر دا و چې د طالبانو پر راتګ سره به د دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا په شتون کې دلته درلودي. اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی د دوی نږدې ملګري.
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورولو کوشش کړل شو، او دا ډیر وخت نه دا تاسو چې کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل، دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع دا سلسله شروع کړل، او یو خاص امپریشن ورکول کو شکر چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و، دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي، د دې سوچ بدل شوی دي.
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوی راځي؟
ګوره د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسی قوتونو کار دے، او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي، ته خلکو आवाज، ته خلکو خو خبر سره شاملې، اغه قوتونه اغه سیاسی قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي، د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي. طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
سیاسی فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته غوښتنې په ونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي، بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکولو نشټوالی د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
احمد فرید د کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغه د خپلې کورنۍ د درملو، خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري، وایي تر اوسه ورسره کوم مرسته نه ده شوې.
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یا د کار زمینه برابر کړي او یا د لمک سره مرسته وکړي. د مرسته له هغو کسانو پرته چې وکیلان یې پیژني نورو ته نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي. د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ، او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي، او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافي نه دي. د IRC په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي، او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغې کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو په ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي سترغو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغه سیاوازې روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سي هغه کې چې وکولای سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایدي کومکونه چې به طرف وي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټواله د دې په کار کې منفي اغیز کړای. نو موري د پنځم پورې ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښ چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځي 15 ساعته برق خوشی کیږي، د دغه 15 ساعته برق له امله نشو کولی خپل مصارفات وکړو. نو کارګر مشکلاتو سره مخ دي، موږ فابریکاداران مشکلاتو سره مخ یو، غواړو چې برق چېرته جوړ نشي نو موږ دغه خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیه مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. کله تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا
پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیاته برښنا په وسنی حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو، په درېم کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېر برښنا موږ دوی ته
ورکو. خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برښنا ورکول کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 11% په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې تیره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 وایي بریدونه او 4 د میزایلو حملې وکړې چې دو بریدونه په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچي قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیه د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تیر ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره و. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تیره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور د شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې له نوریاس نوري نه وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 زره افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40 زره بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلعه نو په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولې دي. دغه کورنیو د ژوند کولو لپاره یو داسې لار غوره کړی چې پر بشری مرستو او ورځنی فزیکی کار دواړو متکی ده. د خبرونه په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی او موقت هستوګنځایونه دي وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت په پام به هم دا ورته ډیره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکو تورنټو سن ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د صنایعو کمیټې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندوی ډلې له دې منه کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبه پورې زویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبان ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومان د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوې. تورنټو سن لیکي په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نور لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویو ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلی ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسداباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلې سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکبلې ځای وسیدونکې موټر چلونکې او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسداباد فارون ترمنز 115 کیلومتر اوږد سړک چې پوګد دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سین په غاړه کې غزدلې په تیرو شلو کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنی شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې ل سرک خور جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو پزای او بروانی دي. حیات ګل اصلن د کونړ وسیدونکې ده او څلور کال کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځي پرانستې وای. د سرک خرابوالی مزل وګد کړي، د موټرو کرایه نلوړې شوی او دوی ستونز سره مخ کړي دي.
زمنګ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورید کې هغه شی موږ ته چې په وخت باندې کنه لا رسی کې لا رځي ته خراب رسو او وو خراب کړی دا څه چې د غاړو خراب کړی دا څه چې دا غر نه پکې کې هم راولېږي پاندونه هم کوي ډیر زیات مشکله دي. تیر وخت سیلابونه راغلي، سیلابونه ډیر زیات تخریب کړی دا.
وحدت پال نورستاني راته ول سرک دومره کندو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته درسیدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډیر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي او په دې مسیر کې د موټر جوړل لپاره مستری خانه هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدل سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسونو لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه د غبره ټټ شي او عام خلک او سفرین او سیاحین به په ډیر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سرک کندو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دی پتنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم لخپل کار بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسداباد په لارې سراچه موټر چلوي وایي
د کوردر نپور ته سرک بالکل نشته دی، تباہ او برباد دی. پیره موږ روغه نو شوړلې سمانه ماتي، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتي، ټول ګډ وډ دی. سوارلې هم پازاد دي، موږ هم پازاد دي. د مریض چې موږ روان کوو هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سرک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د سرک خرابوالی لامل یې ولس حکومتي کارکونکو او موټر چلوونکو یو ډول ستونزې ګالي، او دوی د ټولګټو چار وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سرک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې ان شاء الله تعالی ان قریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخې ته چې موانی وغه تقریبا ختم شوی دي، او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغوی دغه سرک زیمای په غاړه اغستی ده.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو وای د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځای پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختمانی شرکت د سرک رغنیزي چارې بند کړې. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه و هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی